کابل کې لاس بجې شوې په رواني وسات کې به د مثلث اومې ورځې خبرونه واوري. خو تر هغه مخکې خبرونه ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ایران د خراسان رضوي ولایت مرکز مشهد په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو فعالیتونه منع شوي. د شفقناخ افغانستان خبري اجنس په محلي رسنیو کې د خبرو شویو تصاویرو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډول خبرتیاوې د مشهد د جمعه بازار پر دروازو نښلول شوي دي. د مشهد ښاروالۍ ورځپاڼې شراره پرون شنبه خبر ورکړ چې د دغه ښار چارواکو په ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په ګډون د بهرنیو وګړو فعالیت په هر عنوان چې وي منع کړی. د خراسان یا رضوی ولایت چارواکو یوازې په مشهد ښار کې د هغو افغانانو شمېر نږدې 1500 زره ښودلی چې هلته د استوګنې اسناد لري. تر دې مخکې د ایران په ځینو نورو ښارونو کې هم پر افغان وګړو ځینې محدودیتونه لګول شوي وو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د نور تعلیم پر دوام ټینګار کړی. د ښاغلي کرزی په ایکس شبکه کې پرون شنبه لیکل شوی چې هغه د بیلابیلو ولایتونو له ځینو دیني عالمانو او متنفذینو سره په کتنو کې هیله ښولې چې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نورو زده کړو زمینه برابره شي چې د هغه په وینا افغانستان پرمختګ وکړي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم د نجونو د تعلیم او تحصیل پر حق ټینګار کړی. دا 2021 کال د اگست میاشتې پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته انجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع شوې. د طالبانو حکومت کال مخکې په پوهنتونونو کې هم د نجونو او ښځو تحصیل منع اعلان کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د متحده عربي اماراتو په وړاندې خپل لومړی 500 تمریناتي سیالي کوي. د شارجه د کرکټ په نړیوال میدان کې د غلوبه د کابل پر وخت د سهار 10:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورد ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوبډلې په خپلو کې 15 لوبې کوي چې دوی تمریناتي دي.
کرکټ ملي لوبډله د دسمبر 15 تر جنوري 2 یا ورځنۍ تمریناتی او درې نړیوالی شلوریزه سیالی تر سره کی. البته د یا ورځنۍ لوبو د پاره د لوبډلې نوم لړ د اشمت شهیدی په لوبډل مشر اعلان شو چې د با تجربه لوبغاړو تر څنګ پکې ځوان لوبغاړو ته هم فرصت ورکړل شوی دی.
د افغانستان او متحده عرب اماراتو د لوبډلو ترمنځ په 2500 لوبه د رواني چهارشنبه په ورځ وشي. دواړه لوبډلې به 3 لوبې هم وکړي چې لومړۍ لوبه به د جمعې په ورځ وي. د ایران د سپاهي پاسداران یو قومندان وایي که د امریکا متحده ایالاتونه او متحدان په غزه کې د پټکو خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي دا کار د مدیترانې په سمندرګي کې د لارو د تړل کېدو سبب کېدی شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران رسنیو پرون شنبه د سپاهي پاسداران د مرستیال همغږي کوونکي محمد رضا نقدي په وینا دا راپور ورکړی خو هغه وضاحت نه دی ورکړی چې دا کار به څنګه کوي. ایران د حماس ډلې ملاتړ کوي. دا ډله د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو ترهګریز سازمان ګڼل کیږي.
پرونه ته شرخلې د کابل او اسلام آباد دوستي په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشان تر دې بریده د افغانستان په دوستي تورن شوی دی چې په اسلام آباد کې د جنو په باور د پاکستان لپاره په خطر بدل شوی دی. پر دې مسلې دلته شغی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهر بلوچ د دسمبر په 14 په خپل ونیز غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیر اسماعیل خان په بریټ کې کړل کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12 د پاوس په یو مرکز د موټر بم په بریټ کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوځان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې حملې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفیر ور وغوښت او اعتراض ورته وړاندې کړ. د دې بریټ مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وای چې دا ډله د ټي ټي پی مربوطه چې مشانې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د داربن د بریټ شواهد دي دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لور ته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 4 په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت روان و چې د بلوچستان په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب یې کړئ، او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریک کړئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د اسکایپ لاره په خبرونې کې را سره دی. اتمر صاحب شرغلی او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب، که لمړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډیر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې دغو تیرو میاشتو کې دغه بلیم گیم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ روان دی، او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي، او ځکه چې دا افغانستان کې نه دی، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې و، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګرچې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو، ګرچې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول، او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر کېده، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر کو، دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات راغلل، د جنرال ضیاءالحق کودتا و د ذوالفقار علي بوټو بندي کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچه سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي، او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی، خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي، لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی، په پاسپورټ هم خلک په ډېر سختیو باندې تېرېږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دنه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب. مننه په همدې برخه کې بل مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاندې هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبانو هم ویلي دي چې شواهد دراوس پرې ده د وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال رادیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته؟
نه نه د دسمبر په 14مه چې د بارو چارو وزارت ویان در زوره بلوچي خبري غونډه کوله داغه کې هغه هم دغه ویل چې منګه یو ور بیا د خبره تکرارو د چې افغان حکومت ته چې کم عاملین دي هغه اونی سیو هغه دي پاکستان ته ورس پاري دغه پیخ د دربان چې کم پیخ د رسمل خان دغه چې کم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته ورس پاري او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی دا سی اقدامات وکړي چې پراتونکو کې د افغانستان زمکا د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه او دغه سی د دین مخ کې دا خبره د افغانستان سرپرست د بونو چور وزیر هم کړی و امیر خان متقی چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې نو دا د پاکستان د افغانستان د پولینا 400 یا 500 کیلومتر لري کیږي په پاکستان د نننه. نو د پاکستان خو قوي پوز دی زبیح الله مجاهد هم ورسته کې دا خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوز نه غي د دې مخول نیسي. دغه سي طریق طالبان پاکستان په خپل هم ویل دي چې منګه په پاکستان کې شتون لرو هم دا غزنه بریدونه کو هغه هم دغه خبره کړې ده. دغه سي چې پاکستان کې کوم کارپوهان دی هغه هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرلی هغه هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار چې خپل د خپل امنیت ځمواري پورته کیو دغه خپل امنیت پرځای کی. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټه د دفاع قائمه کمیټه مشر دی مشاهد حسین سید نو هغه هم دغه خبره کوله چې کوس د پاکستان د پوز مشر په امریکا کې دی نو کله چې هغه افغانستان سره په اړه باندې هم پاغه خبري وشي او څنګه چې کستاسو خیلی چې د امریکا د پوز مشر هم چې کوم خبري کړې دي نغه کې دی ویل چې موږ کله چې په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبري وشي یا شوي دي. دغه سي بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر د جان محمد سگزی او بخی جان سگزی ناغه هم دغه خبره کړې ده چې باید منګه انتقامی کاروایی وکړو انتقامی بریدونه وکړو که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی.
هم دغه ویل عجیب خبره نه ده د ټویټ وکړي امریکا ته باندې ورکو چې درون الوتکې دلته وی او لدی صاحب د په وینا د سگزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کی به څو ساعت وروسته خپل ټویټونه برته لري سوې پاکستاني رسنۍ سوې چې علت یې څه ده.
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویل چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سېنټر دغه مشر مشاهد حسین هم بهګه دا خبر ورکړه چې کې دې شي امریکای سره په استخباراتي همکاري باندې امریکای سره د پوزي همکاري باندې خبري وشي او دغه لورته هم په اشاره باندې ویل کې دې شي چې هغه د مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکای تورنو چې منګه د افغان طالبانو خلاف جګړه کو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هواز ځای ورکړي ناغه ول وس منګه د امریکای یو دریز دی منګه هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترګری سبب کیږي او امریکای سره هم دغه غم دی ناغه و چې کېدې شي چې په لومبي ځل باندې یا ډیر وخت پس زمنګ د امریکای دری زیو شي او دغه مسله چې کومه راتراګري هغه په شریکه باندې منګه هندل کو دا غوي هم وزدي لورته خبرې کوي.
اتمر صاحب د ترهګري په ځای جګړه په تیرو دولسي سوکي د امریکا به پیلوټال وتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړي او دوامدار حمله وکړي. بیا پاکستان په ټول تا عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بي ځای شول او ډېر ځان امر واوښته د پښتون ژغورن غورځنګ په حقیقت کې له همدي حمله وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې بیا وروسته یو څه وضاحت لته سو خوړو هغه وخت نتیجه ورنکړه. اوس څه فکر کوي چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چیرته وشي؟
زه فکر نه کوم ځکه اصلي علت په وزیرستان کې چې کوم دغه ترهګر ډلې د پخوانه وي دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه کته ترهګرو مشران امریکایانو په نخه کړي وو او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل او دغه قومندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې ځینه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس د دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بی پیلوټه تیارو لخوا نه وویشتل شو. خو پارت اکتیف یعنی د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنی تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دی ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق د موږ ته راکړ شي پښتونخوا کوم چې موږ غواړو، اکثریت موږ یو. یعنی دوی تر اوسه پورې دې شي ته قانون دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې دغه سرحدونو کې دغه مشکلات، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي. او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکړي، هغوی دې ته قانع کړي چې دغه
شبر صاحب زما ستاسو نه یو پوښتنه لرله، لکه اتمر صاحب د سولې سولیزه حل د مسلې رئیستو خبره وکړه او کېدای شي دوی اشاره دغه خبرو ته وه. خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دی هغه دا ویلي چې طالبانو سره یوازینۍ لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نورې وسله والې ډلې دي چې دوی وسله کې دي او تسلیم شي دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته. او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغوی ټول همدغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې تر طالبان پاکستان سره، او دغې په نتیجه کې چې په جیلونو کې کم د تر طالبان پاکستان غړي واغ را خوشي شو، دغسې د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه راوستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، نغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته د اوسنی د کاکړ دا نظر دی کوم پیاتوی د کله چې سبان د دوه کال مخکې طالبانو کابل ونیو، لاغه ورسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل ټي ټي پی سره پاکستان، بیا اوربند موش، بیا دا اوربند مات شو. زما نوم هیر دی، د په قبایلو کې د پاوچ یو مشر تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې،
نه نه فیض حمید نه، یو ریټایرډ جنرال دی، یو سره خبرې کوو ما نومیر شو، یو سره ما خبرې وکړې، یو ویل وای پوزیان هیڅ کلام نه غوړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده؟
نه یو بل
رستم شاه پوزي چارواکنه
دی. نو دغه خبره زما په یاد شولې، یو ویل وای
بریګډیر سید نذیر بوګی
ګمان کوم دی، یو ویل سي د پوزیان هر وخت په زور باندې باور لري نو خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو خبرې پوری مثلا بلوچستان سره هم د پاکستان پوځانو خبرې نه دي کړي د سولې خبرې، ل پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یو خو غشتنې دي سولې سي دي، خو له غوښ سره هم خبرې نه دي کړي. او په ځای دي چې فرزن پښتون چې کله نیول شوی دی لږ وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون غورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیول وروسته د څومره سخته خبرې وکړې، هم د پاکستان د پوز په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت ته تهدید کو د سرګندونې سره ورو
پټورو نه غټ سمګلر پټورو نه غټ ډاکو پټورو نه زیات بدمعاش پټورو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی، نن د پاکستان فوج دی. نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسه دي، نن اف سی هم بے وسه ده، نن اف ای ای هم بے وسه دي، نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي. د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سکیورټي ادارې دي دا ټول به وسدي هغه موجو پیژنو د مشتره مخامخ شي ایوان چې په فوج کې د ننه کته سو ته فکر وي د مشتره ملاوي جره ملاوي جی پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو او سپایانو په دې باندې پوه شوی دی چې دا فوج دا پاکستان فوج دا دا پنجاب فوج دی دا 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 ملک دا وحدت دا ملک دا یووالی پا ملک برابر والی فوج ندی دا صرف دا پنجاب تحفظ کی دا پشتون بلوچ و دا نور محکومون و وطن لوٹ کوی تم چی چمرا زوروی تم چی چمرا تکوی تم چی چمرا چی چمرم تخفا کوی پا دی باندی مش خوشحالی جو اپا دی باندی چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلی دی ته به ډېر راته ووایې په چې کله زه ریمانډ باندې وم دا لاسونه یې راتړلي وو بیا راته ووایې چې افغانستان ډېر در باندې ګران دی ما ورته وویل چې که زه درته ووایم چې ډېر راباندې ډېر نه ډېر نه ډېر راباندې ګران دی
اوس دا د علي وزیر خبرې وې په ځای دي چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخت شي په دې برخه کې د اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب سره هم داسې نه ده کله چې د زور للاري و څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناتو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو للاري د سهال کوچ خپل قوی وب اسلام افغانستان هم درس د شوروي اتحاد قوی اسلام افغانستان وتلې د بننسوان حسوته لار حوار کړ چې بیا ونه شو خو بیا بیل خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کې دی شي څنګه عبد السنه ده
یقینا زه په دې باور یم ګورې د پاکستان مشکل یو واسه پښتنو سره مکه تاسو هغه ته خراب کړه ده بلوچ سره دی سن سره دی پښتنو سره دی او دا د دوی پښتانه اوس داسې شیان نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي مستقلي واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپله برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې منګه باید خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي بلوچ هم همدا خبره کوي بلوچ هم داسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسوخته ایالت دی دلته هغه رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت دی یعنی دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو اوس وګورئ کراچي یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینې او کراچي د پاکستان د لویو ښارونو ځینې دی اوس لیکن ورو ورو کراچي یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کوي بلوچ سره کوي سندیان سره کوي یوازې پنجاب دی دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي دوی داسې نه غواړي چې پاکستان علاده دوی ځان ته هېوادونه دي دوی دا غواړي چې زمونږ برخه مونږ راکړي زمونږ حق راکړي مثلا پروژې ټول د دغه ایالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب وایي نو مشکل دلته دی اوس د
او به خیستاسو خبره پر کوم خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده ک د تحریک طالبان پاکستان خبرو وکړو تحریک طالبان پاکستان و چې دغه پښتون مشته سیمه چي دي قبایلی سیمه دغه ترپونه دوی ته پرې خودل شي دوی په کې د خپل خوخي شری نظام نه پېژول غواړي دی دغه غوښتن لري او غوسه پاکستان ریاست وي چې موږ اوس کله هم دانه منو. بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي د پی ټی ایم خبره دلته کې وشي نو پی ټی ایم وایي چې دغه تل کې څومره هم بدمنی شوې ده د غیر خې دی ولټول شي چې د دې تر شا څوک او دا وسوک او دی چې موږ امن غواړو دغه سیمې دي د ماینونو پاک کړل شي دغه تل کې جنگ بند کړل شي دغه تل کې د جنگونو پر سر د پیسو ګټل بند کړل شي پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه دا غوښتنه غوښتنې دي به کبل خو بیا موږ بلوچستان ته لاړ شو بیا بلوچستان کې به چې کومه وسلوالي ډلې دي هغه آزادې غوښتون کې دي هغه چې موږ د پاکستان نه بیلیږو موږ غواړو چې ځان خپل هوا جوړ کړو موږ د پاکستان نه بیل شو هغه دغه خبره کوي خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي ک پرس کا دا خبره نه سبا روان دي په پاکستان کې کبلوچستان خپل حقونه ورکړل شي دغه سي تر دې پوري د ایکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دغه غا لیکنه ما کتل نو هغه وک پرس کا پاکستان غوړي چې افغانستان سره حالات سم کینو دغه یو ځینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کی نور پرمختي پروژو کې شامل کی تاپی پروژه دا نور چې دغه تل کې ک پرس کا دیو بل سر کاروبار به حال کی د دغه سیم کې څومره هیوادونه دي چین د هندستان د دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي خو کاروبار په ځای ساتل تجارت په ځای ساتل تجارت څه نه وي نو هغه چې یو ځینی حل وختي څنګه اتمر سی بولی یو ځینی حل په دغه سیم کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکونومیک زون بدل کړل شي
خو دلته محمد صاحب اوس خبره پدې کړه په افغانستان کې د داوود خان حکومت راغی ل ظاهر شان وروسته لږه سره د اسلام آباد روابط خراب او کسم اتمر صاحب د په پیل کې اشاره ورته وکړه چې داوود خان هڅه کوله چې د ذوالفقار علي بوټو له حکومت سره روابط بهتر کړي د خلق دیموکراتیک حکومت سره خراب او د پرچم له حکومت سره خراب او د ډاکټر نجيب له حکومت سره خراب او بیا سي مجاهدين راغلل او غوي هم هغه مجاهدين چې په پاکستان کې دوی ژوند کړی او غوي ترې ګیلمن وو یوازې ګلبدین حکمتار له دوی سره دوست پات شوی د ځکه چې په حکومت کې نه دی راغلی هر څوک چې په کابل کې حکومت ته راغلی پاکستان سره روابط خراب کړی دي د طالبانو سره ګوره طالبانو سره چې کله په دوحه کې د سولې قرارداد کېدو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر الته ورغه یو ډیر خوشاله میټایان پاکستان کې اسلام آباد کې ویشتل چې سم حکومت راغی لدې سره هم روابط خراب خو د پاکستان برخه کې به اتمر
سره خو د سرب زلند جواب دا در کول غواړم چې موږ څومره د کې سیمه کې هغه به طرفه خبري اعلان یا په هغه څه خبري کې یو ناغه و چې پاکستان ته په کار دی کاغه دلته کې په افغانستان کې طالبان حکومت ته که په افغانستان کې د جمهوریت حکومت ته پاکستان ته په کار دی چې هغه پری دی هغه یو خپلواکه هیواد وګڼي پاکستان افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او دغه په چارو کې مداخلت بند کړي او پاکستان کستاز خېلی په تیر وختونو کې په وار وار ویلي اوس خدای و چې موږ خپل پالیسی بدله کړې ده سټریټیجک ډیپ چې کوم پالیسی و دوی سټریټیجیکي جوړتیا چې کوم پالیسی و دوی چې موږ بدله کړې په افغانستان کې موږ لاس وهنه نکو مطلب زماره خبردار چې څومره حمل ته کې پوهان یو هم دغه و چې پاکستان ک افغانستان یو خپلواکه هیواد وګڼي او هغه په خپل حالت باندې پری په خپل بهر ته ټیک شي
دا ده لیکن اتمرسب باوجود دې خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی پاکستان په خپل لړیرو سختو مشکلات سره مخامخ دی مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه هیڅ کله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه ول کنه سبا د پنواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پولیسي وی دي ستره محکمې حکم پی کړی دی د بیرته راغواړي په انتخاباتو کې د بریالي شي بل ورته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کومه ایسای چې خبرې شي وی دي د عمران خان محبوبیت زیات دی یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچستان سره لري له سنجانو سره لري له پښتنو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له یو سره لري په ځای دي چې ګټه وکي په تاوان روان نه دي
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سخت شرایط سره مخ نه هم اقتصادي مشکلات لري هم سیاسي مشکلات لري هم امنیتي مشکلات لري او دا ټول د پاکستان راتلونکي لپاره ډېر زیان آوره وسی یا واسه لاره دا ده چې اول خو دا نظامی د پاکستان نظامیان د پوملکی حکومت کار نه لري دوی د پریدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوزي متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تیر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی هغه دومره اقتصاد پیشه دلی پا پاکستان که دی چه اندازه تاسه نشه لگه وانه نو دغستونزی دی پا پاکستان که او که دغستونزی او سنی وقت داران دا حل نکیزه که گورم دی نورم دغستونزی پس روان دی او مثلا افغانستان سر دوی روابط پیوز دینا چه دا خوی دا خراب شد تاسه پا ده وقت که دی یو اشار یو میلیون مادر ویستر منگه دست نوی چه دا زمنگه اخده یو مادر دی باید کل توسی لیکن که دیو لور ولی او که دیم سایگره مسئله نو باید پاساس یو تقسیم اوقات پاساس یو
او بیا پوښمې کې باید دا خلګونه استل شي او مننه اکبر صاحب د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي سي
پښتین په اړه تازه خبر دا چې لږ شپه مخکې زو پروګرام ترتلم نو دا خبر راغی چې هغه عدالت ته وړاندې کو خو مزور پښتین ویلې دي ک فرص کا څوک می وژنی هم د خپل دریز نه د خپل موقف نه بشا کېګم د غلندې خبرې منظورم کړې دي او چې زمنګ کم خبر یا لږه ما خبر وشو نه غو چې په عدالتي ریمانډ باندې وسپارو منظور پښتین نه لکه د دسمبر
د تل لپاره چې د افغانستان خلکو ته دا موضوع واضح شي ل عدالتي ریمانډ نه مطلب څه وي
د دنه په پښتنې ګرویجنې کې لکه دنه مخ کې دا په جسمانی ریمانډ سپارلو نو داغه نه اوس د په عدالتي ریمانډ کو د ساس ویل شي چې هغه دغه ته آسان کو خو وختي تاسو خبرو کړ چې په منظور چې کم تورونه په منظور دا تورونه چې د اگست په 13 باندې د پاکستان ریاست خلاف خبرې کړو اصل کې پاغي کې دا اوس په دمن مقدمه ده نیول خو دا د چمن په پیخه کې خو د باندې مقدمه چې اوس کوم روانه کړی ده هغه دا چې په اسلام آباد سره نږدې سیمه ترنول د اگست په 13 هغه کې د خبرې کړې وي او هغه کې د سخت خبرې کړې وي د پی ټی ایم زره مشران و چې ها پښتون ته داسې نو کول پکار ځکه دا هغه کې ویلو چې د پاکستان ریاست منګه سوالونه ازاره مينتونه هر څو توکل منګ نه مني نو بیا دې منګ هم دغه بلوڅ لاخ په لولې شو زمنګ د بدمعشي تاریخ ته وکتل شي چې پښتنو څنګه جنگونه کړی څنګه دغه لار باندې تللی دی د ویل چې بنگالانو څوکل د پوه سره منګ بداغینه هم خطرناک کار دوی سره وکړو نو منظور چې کوم دغه خبرې کړې په هغه
خدای باندې مقدمه وکړه پاکستان د قانون لمخې خو دیموکراسي ته نو په دې خبرو
منظور وکیلم ویل منظور وکیلم ویل چې په وینا باندې په تقریرونو باندې څوک ته پولیس ته په جسمانی ریمانډ نشي ورکوله چې دوی منظور پولیس ته په جسمانی ریمانډ باندې وسپار ناغول چې تل سینه شکوله چې څوک یو تقریر وکي او خبرو کې وینا وکي نو ته هغه سره داسې نشي کوله
اتمر صاحب ډیر مننه مومن صاحب له تاسو هم مننه لاوریتون کوم مننه دویم چې دا بحث تر دې شی به را سره ولید تر بل خبرونه مو خدای مان
آزادی ملمه السلام علیکم د آزادی ملمه پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملمه دي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ډیر دی او هلته کوشش کوي نور لوړ زده کړې هم وکړي سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد وو د غرازې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی سادات صاحب د ازادي ملما پروګرام ته شرغ لاست په پیل کې درته وایس چې د افغانستان د لوستي قشر د وټلو بهیر ولې چټک سوی دی
تاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی ډیر یو دردونکو سوال دی چې ولې د افغانستان لوستي قشر خصوصا چې په غیبه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی په غیبه باندې کار شوی دی روزل شوی دی په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا دی ولې زمانه نظر اوس وخت کې د افغانستان وسنۍ حاکم ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی د دې پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علوم باندې هغوی زده کړې کړي دي. دوی ته واک نه ورکول کېږي یا دوی شراکت بحث دي شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوسټ باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې سادت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګ تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ماته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی، همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پروسه مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چاته اجازه نه ورکي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور استادان مفکرن او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته د طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمیت پېژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی اذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډېره پورې رښتینې نو ماته تر ډېره پورې دغه خبره رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنی زده کړې په افغانستان کې په خپل کلی کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم اول ته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر خون مرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما زما د ژوند اصلي به هیله همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې په خپله د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا ما لپاره یو احساس و. سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا دا غیر چې فارغ شوم، ما د کار ساحې ته زراغلی، مختلفو اداراتو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی ادارې سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوی. هغه نور څه بیا د مختلف انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوی. هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوی. تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواکي ټولنې سره امتیان ورکړو. حقوق ده زه وکیل مدافع شم. ما وکالت امتیان ورکاو. د وکالت امتیان کې ممتاز درجه باندې کامیاب شم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختیځ زون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوم. دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویر د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی. چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی. د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده. او اخیری دنده مې په ریاست جمهوری کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر ترڅنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې دي. هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی. او در حال کې زه د دیقان زیمه. زما پلار سواد نه لري. زما والدین دوی بې سواد دي. حتی زما پلار یو دیقان سړی دی او هغه د کلي یو اطراف سړی دی او مکتب ته یو ورځ هم نه ده تللی. او زه یو مثال یم. ژوندی مثال چې نه د چارواکي زوی یم نه د یو بل چا سره چې حد اقل زه ووایم چې د واسطې او د رابطو پر اساس باندې مخکې تللم. ولې د افغانستان د یو ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زه یې نمایندګي کوم او زه داسې ویلی شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد وم. ولې کله جمهوریت سقوط کېده ما تر ماستري زده کړې وې. هماغه ځوان هماغه نسل یم چې په جمهوریت کې لو شوی. اما تر څنګ ډېری داسې خلکو چې هغوی زده کړې کړي دي مشکلات ګرلې دي. حتی ډېری وختونه زما یاد چې د زده کړو د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه اوسېږي. دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې په ډېرو دشوارو شرایطو کې په ډېرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي او بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کې چې رسیدلي دي. له هغه سره په تماس کې است. فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي کدوې هم ستاسو په څیر وته افغانستانه
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې لنې کمرغه وایم او زه په یو شی باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و. یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم. له دوی سره وګورم. له دوی سره کښېنم. مدني فعالیتونو کې شریک شم. سیاسي فعالیتونو کې شریک شم. او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر او هغه کې ما برخه واخیسته. په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ. په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ. مشاعري وي ادبي بهیرونه وو. حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم. ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه. او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تللی یم. او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بېله شکه ستاسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغوی زما غوندې زده کړې کړي دي خصوصا هغوی چې بیا د صاحب زادهګان نه و یا زه ووایم چې د هغې د وزیر زاده زامن نه و یا فرض مثال هغوی که لږ مخکې نور ووایم چې هغوی د چارواکو زامن نه و او ځان رسول له ډېره پورې کوشش شوی دوی کوشش کوي چې افغانستان نه وځي. له بده مرغه دا د افغانستان د سقوط هغه اصلي تعریف دی. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونو یو نقل را یاد شي یو پروفیسور نوم یې مانیر د هغه خپل وطن نه ایران نه وته. کله چې د رضا شاه پهلوي حکومت ړنګ شو نو د هغه کله چې میدان هوایي ته راغی د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایراني نوي رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې ته ځي نو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي. د پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه عسکر ورته وی چې ستا په لاس کې دغه چاله ده دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو د ورته ویل زبه دا چلاته ته پریدم دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیون ولر دا د وطن سرمایه نه ده د وطن سرمایه زیمه چې زه نه وزم ما باندې فکر وکړ چې ولر ته نه وزم غټ یو پندې ورته پریخو چې په دې باندې فکر مکه او که زما ګوته کې کوم ګوتمه دا سرو قیمت لري په دې باندې فکر مکه په دې فکر وکړ چې زه ته نه وزم زما باندې کار شوی دی زه یو تحصیل یافته کډر موزه په د فزیکو برخه کې اتمی برخه کې زه ذکر مزوزم نو بنان هماغه و چې دوی دا استاد ربیټ راوګرزه او عمل تکینو د هوای میدان څخه راوګرزه وټول د پرنو خو دا او هغه ته وظیفه ورکړه د نړیوال کډرسو مخکلار شي او داغه استفاده وکړي دا به د مرغ افغانستان از زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وته لبا د مرغ بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر ده هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوی دي زیاتره سره په تماس کې بیکاره شوی دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوی دي بدون وزیر څخه بدون یو دلیل څخه هغه منفک شوی دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمور باندې پکور کې نیول شوی دي هغه چې په خصوصي موسادو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغه هم بیکاره شوی ځکه پروژې ختم شوی یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ترتل او ځوان نسل هیلو پورتلې چې هغه ماشه خسته امکانات ځکه په افغانستان کې وازینه مرجد د روزي پیدا کولو ضروري پیدا کولو شته هغه ماشه ته افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړي افغانستان کې به موجود نه لري نه بنا خلکو سره وازینه هله یوازینه هله یوازینه امید هغه د ماشه یا هغه وظیفه چې هغه فقط تنخوا ته لاسه کوله دا ټول کور شوی دي دوی هم په تکل کې دي چې وزي ام دا اوس ستاسو ټلیفون څخه مخ کې یعنی ما پیغام یو ځوان نو ورده چې هغه ماته ویل یو لار ماته خو زوزم یعنی هر اور سره یو نه دوا درې سرور دغه ځوابونه ترلاسه کوي سوک د مرسته کومک واړی سوک د لارخونه کومک واړی سوک یو بل د کومک چوک ولې وطن پرېګدي دا د افغانستان د تباهي او دا د افغانستان اساسي سقوط ده د طالبانو راتک سقوط نو زماله نظر سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات لمنځلار شي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکی یا د ادارې جوړونې بحث ورکی هغه د منځزي
بل صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه سیو ته شر مستکیږي یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثر دا کار کړي دي په دې اړه مې غوښتل ساس نظر وورم
درسته خبره ده ساسو د خبرې نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کوم زه امریکا کې اوسېږم امریکا په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نو وروسته راغلی د جمهوریت د سقوط نو وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو لمنګ څخه 50 کال مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک د جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړي تحصیل وکړي سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړ د ویتنام څخه نور خلک راوغتل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډیره وطن ترل وطن آباد کړ نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغه تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه ودا ډیر او اقتصادي وده چوغوري د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره روانه ده د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ډیره یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندې مثال ده په یوه زمان کې زه په ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي نه هیوستن خار د امریکای ټیکزاس ایالت دا نړۍ دی یو د هغه ډایورس خارون څخه یا د هغه خارون څخه چې ډیری مهاجرین پکې اوسېږي دا ده په دې ځکه ډیر خلک زګورم چې هغه مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نورو سره وظیفي اخلي تخصص ډیری به ته هوادونو سره پاړي کوي یا مشاورین دي یا د ځین همکاري کوي د خپل هوادونو سره او هغه بحث جدا دی چې هغه د خپل کورنۍ او خپل هواد ته پیسې لګي چې هندستان یو غټ مثال کېدل شي هندستان د کال $100 بلیون لګلې دي 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه موضوع خلل لا نشم تاسو فقط دل لپاره چې د افغانستان خلک راوتلی دی په کوم شهر بوختي زه بیا چې کله دردیګم په هغه وخت دردیګم چې کله دیږي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلی دي هغه نه پښتنه کوم زیاتره په دسي او مصروف ته چاغوي آینده ډیره تضمین نه ده فرزند دوی په عادي کارونه باندې بوختي او د زده کړو واستي به ارتباط شوی دی دا یو ډیر بدبختي ده ما کوشش وکړ چې زده کړه شروع کړم کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نه مخکې هدا اقل سوک نه پیدا کړل چې ما ته سم مشوره راکړي ځکه سوک نه پټول خار کې پټول هیوسن خار کې چې ډیر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي د سې اوسوک نو چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلې ماته دی یو درس راکې یا ماته دی یو لار وخه چې په دغه قسم مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختی ده دا یو لوی بدبختی غمیزه ده اوس چې ګورم اوسنه نسل چې راولته د افغانستان خصوصا دوه کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نو وروسته زه هیله مندم چې تاسو د خبرې په تایید او تاسو د خبرې په مستحق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي. خبرېږم ځوانه څه چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې تېرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډېری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج کې اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوس چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي مخکې لاړ شي، ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی. امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم د سنو سال د تقاضا پر اساس، هغه سن کریمه چې حد اقل هغه ایج کریمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کینم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کېږي چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د ورځې د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیان مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفيږي چې ستړیا پکې ډېری، فقط هم هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوال جابس، یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ور باندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې د امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمن به دا وي چې زه بیرته افغانستان پوهنتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمن به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پوهنتون کې، د کابل پوهنتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمن به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویلکم کار به. دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی اوس تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیر دو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپل برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړ شم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس پسیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې افغانستان وتلي دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډیره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډیره کمه ده، دغه فرصت ډیر کم ده چې لوستې قشته بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکم وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که افغانستان کې کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واخیسته چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستحق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره. زه دا هم درته ویلی شم چې ډیری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډیری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغې کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
تداسه اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګر د افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورزین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورزي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغه سي لړۍ د چار څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پیګم، طالبان ته یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مخته لاړ شي، اما نړۍ تر اوسه طالبان بې اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کې یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخکې دی، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ساسو مخکې دی، هغه لوستلی شئ چې څه بد وضعیت د افغانستان کې دی. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم، خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې یو څوک ولید چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د پاره ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه چې پاتې شي، ولدا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، داغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړه، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخانه چارواکه د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت طالبان دراتک څخه خسرو کاله مخکې ختم شوی دی. دا داسې خلک هم زه پیژنم چې د خپل سرمایو د خپل جددونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډیر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندر سره مې کتلي دي، او ډیر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې د مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ارمان دی، داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، دې کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته یوسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې، او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې یوسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکي نفر راغی، فرانکي تخصصي کدر راغی، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډیری کدرونه و چې په خو او ډیر موافق په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب و، ډیر بریالي و. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان را وسه په ځای باندې سوسوک مقرره کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د سو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبورۍ او فرار څخه مجبورۍ، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چا ته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنولي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د ښار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکیانه فراغه.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو سره برخه واخیسته.
تشکر، ډېره مننه، موافق اوسئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio salar wish saata